درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبې پیل شوې زه اسمت ساروانم په دې خبري مجله کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي یو شمیر افغانانو د پاکستاني متخصصانو د لیژلو په اړه د عمران خان پر څرګندونو غبرګون شودلی
دغه رقم څرګندونه د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده
په کونر کې خلکو په اشار تر 40 کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړ
ورور ما سره نه ماسې کومک کړی دی نه را سره طالب کومک کړی دی په خپل ساړه شکرک لګی ما پرسونل می سل کسان دي سل
په کندهار کې د څلو روزونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاټ ورکړل شو
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتل خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیږي
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په دزو لشت لشه دوه تنه ټپیان شوي د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپل لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ د خبرونو تفصیل په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي د لغمان د والي ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شاوخوا کوم مجاهد نم د خطای ډس شو ماشومه لګیدلې ده جلې یو سیاسره لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیان له اوس عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي
د والی د ویندوی په وینا دواړه ټپیانې روغتون ته لیږدول شوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته استول شوي دي خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډزو له امله یوه ښځه وژل شوې او دوی وړې نجونې ټپیانې دي تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړل شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتی وه د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهره ته وتلي وي د افغان شزو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
به خاطر آزاد ساختن عالیه مدیر
محبس دوای پرونه مظاهره د هرات د شزو د محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بی درکه ده او مشکیو چې طالبانو به بندې کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده د اغلی محمدی په وینا پرون شاوخوا اویاتنو شزینه فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره ته ووځي خو د طالبانو لخوا پرې نه شودل شوی د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنې وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوي دي د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیې مشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي زلمی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غوړي مثلا سمټ او دا ډیر شان د ورځ 300 لارې سمټ راځي اوس یو دانه سمټ نه راځي
په تور هم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنۍ لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28مې پیلیدونکو دریو یو ورځنۍ لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي غوره کړل د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشری په دې لوبډل کې د وټلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. دا لوبغاړي د قطر په پلازمینه دوحه کې له 219 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوي دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ټیم دا درې نړیوالې اوریزنې لوبي د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو کټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی، ځکه له همدغه سلوب به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی. د ایران د رهبر خبري د ایران د سپای پاسداران د قزواکونو د وشل شوی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډانلډ ټرمپ د فلوریدا هستوګنځای په درون وشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په 3مه د ډانلډ ټرمپ امر د بغداد په هوایي ډګر کې د درون په بریټ کې ووشل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې بریټ غچ په له ټرمپ څخه واخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې تر اوبولاندې و اورشین یا آتش فشان چاودنی له عمله سمندري توپان یا تسونامی را مست شوه ده. د اورغورځونې پیشه تونګا ټاپو ته نږدې شوه چې له عمله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوه او خلک له خپل واستوګنځیو پټیخت دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت ته هم رسیدلی دي. په امریکا کې میشته پاسفیک سمندر د تسونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکز زر کیلومتر لری دي د اوبو څپو ځپلی دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغه سي سمندري توپانونو له عمله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی تسونامی له عمله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداري ورکړی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه دري. هرات اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. مزار شریف اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و.
و بجه او اته دقیقې شوې زموږ شغله آزادی رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلې د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکی کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په تړاو خبرګون شولای چې ویلي دي افغانستان ته دی په طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوی کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونې رسنیو ناسم تعبیر کړی دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانی ځای وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان له لوري د مسلکی کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستانی کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټویټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزی د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطن وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او حسابداري برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا ورستې څونه د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښ کړی شوي ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکار لاسوهنه ده.
دغه رقم سرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډیر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو بدای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پریږدي چې افغانان خپله خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی دې په دې فکر باندې اوس چې په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلق نشته.
د خوال رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بیلابیلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړي دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی، سمی ندی جبرل سوی. هغه له دوستو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي، اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولېږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان لیو اقتصادی او بشری ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک پکې له لوګي سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشټوالی او د لکونه کارکونکو بیکاری بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک تر راپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالر بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروریم. دوی دې موږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپله شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم او تر څنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره یم.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو، د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نسو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې نړۍ کې دولت خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په څر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر وایي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
و بچا او پنځه لس دقیقې دی وس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د هند آنلاین خبرونه انډیا بلومز په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د پاکستان مرکزی بانک د افغانستان لپاره د مرستندوی صندوق د ایجاد د طرحې له تصویب ډډه کړې ده. خبرونه د راپورونو په حواله لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت په پام کې درلودل داسې یو بانکي حساب پرانیزي چې په مرسته یې له پاکستان او بهر څخه ترلاسه کیدونکې پیسې ور اضافه سي او بیا له دغو پیسو د افغانانو د لاسنیوي او د هغوی د فوري بشري اړتیاو پوره کولو لپاره وکارول سي. د انډیا بلومز خبرونه د لیکنې په دوام راغلی. د پاکستان مالی وزارت د دغه هیواد مرکزی بانک ته د دسمبر میاشتې پر اتمه نیټه دستور ورکړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په نیت داسې یو مرستندوی صندوق پرانیستل سي. په لیکنې کې لولو چې د پاکستان مرکزی حکومت د مرکزی بانک له مشر څخه غوښتنه کړې وه چې اړوندو بانکونو ته د دغسې حسابونو د پرانیستلو امر وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي د دغسې یو مرستندوی صندوق د پرانیستلو موضوع تر غور لاندې ده. د خبرونې د لیکوال په وینا پاکستان د حادثې داسې محل کوي چې د ټوریزم د مالی ملاتړ برابرولو او د پیسو د سپینولو د حادثو له کبله د مالی اقدام د ځنګړې ډلې یا اف ای ټی اف په خړ لیست کې شامل دی. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه او د دولت ضد افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړي، خو اسلام آباد دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي د هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او د حسابداري په برخه کې روزل سوي کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وسي. خو لای له دغو څرګندونو سات نو تیر سوی چې افغانانو یې پرون په اړه پراخ او تون عکس العملونه وشول. له کاناډا خبرېدونکو ورځپاڼې تورنټو سټار په خپل پرونی غنی کې د محمد عمران په نوم د یو افغان فوټو ژورنالیست پر ژوند لیکنه خبره کړې چې اوس په برلین کې ژوند کوي او ارمان لري چې په افغانستان کې یو ورځ هر ځوان او هر پیغله وکړای شي په انتون ته د تاګ چانس ولري. د خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د عمران په څیر ګڼ محصلان او د ښوونځیو زده کوونکي مجبور سول له افغانستانه ووځي. د لیکنې په حواله د دغو وتلو افغانانو له ډلې ځینې د ګڼو هیوادونو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. تورنټو سټار خبرونه زیاتوي 23 کلن محمد عمران اوس د جرمني په یو کم کې اوسي او پر دې خپه دی چې په افغانستان کې هر څه ورسخه پاتې سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته تر 2 لک زیات افغانان چې په هغوی کې په زرګونو محصلان او زده کوونکي هم شامل دي له افغانستانه ووتل چې ګڼو یې د کورنۍ نور غړي، ملګري، تعلیم او دندې تر شا پریښودې او د ځان د خوندیتوب په پلمه نور هیوادونو ته کډوال سول.
د کونړ د وټاپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپلې سیمې ته په اشر سړک غځولې اوسې د ترمیم لپاره بیا خپلې مټې رابډ وهلې او هڅه کوي چې خپلې ستونزې په خپله هواري کړي.
دلته پولیسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونې بوختي، چا بیلچې، چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کې نیولې او د سړک لوړی ژبري هواروي. د کورباغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واورین سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغه کسانو ولستا د سانتیاو برابرول لپاره مټي رابډ وهلي. اشر کون کی وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتر سرک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستل او اوس د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان.
ملکانی د پاخه سرک شروع دی د کور باغ د بر سر د خری کلی پوري او سالویخ 50 کیلومتر دی. ورور ما سره نه ماسی کومک کړی دی نه را سره طالب کومک کړی دی. په خپل ساړه شکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي. سل سالویخ 50 کیلومتر سرک چې کوم دی دا ما په ساړه شکړک روان کړی دی. په خوا دولت کې مې والی دی اوس هم لګی ما ورس سره پام وشي. زه د افغانستان سړی ما د دې حکومت سړی ما او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګنې ټولنو کارکونکي هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول چې ډېرې جوړ شوي کانالونه ویلي سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل
عامه شتمنۍ د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولی شو او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلې وي ورځنی ژوند اسان کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو. هم پکې ټولنه سهیم شي. همې د ملکیت احساس وکړي او هم پکې خپله برخه واخلي او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپلو ستونزو د هواري لپاره خپله مټې رابډوهي. خو له مرستندویه ټولنو غواړي چې باید دغو خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نورو موادو مرستې وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
او ټاپور ولسوالۍ کې کور باغ کلی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي. د غربت سره هغه دغه خپل سرک کلیږي دي. په خپل لاس بیچارهګان چې کار کوي څنګه دغه ډبلیو پی او هم دغه غوښتنه لري نو کاغې ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټه به وشي. یو به ولس ته سرک جوړ شي بل به د فقر مخه ونیسي.
د یادونی وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې. په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هېواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د 4 زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هېواد کې یو ځل بیا وغوړي شي.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول سوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان توپان هری رود شاهین اسمایی او د سیمور البرز لوبډلې پکشي یو دبل پوړاندی لوبيږي. په تیر دوه ورځو کې د توپان هری رود او میوان اتلان ترمنز د شاهین اسمایی او سیمور البرز او د شنبه پورز د شاهین اسمایی او میوان اتلان لوبډلو ترمنز لوبي تر سره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لاري د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي مش کولای سو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخابشون میکنیم جایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلی دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابر کړي تر څو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي.
اتمن یې تاثیر کړی پر ورزشکاران یې کړی او اکثر ورزشکاران د وطن څخه ول وته ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلارس خارج ته خموش دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش سمو شر مسولینو دا سی وادي کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پر روانه و کې بلارالو ته چپلینات ته د دې په شسرو ګرځي سمو شر ګډ فوټبالرانو سره د ګروت شنه سره کیږي چې خپل ټیموته ګرټرنال منظم سي و درې مشت خپل تمرینات خپل شان ګرټ راکور سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي بهر تبلاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وچی ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
شل کاله له آزادۍ سره
شل کاله پر وخت کرا او متوازن معلومات
د ازادي رادیو شل کلنی ل تاسو سره یو ځل منځو
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکه چن ل ویانا څخه خپل هوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستنه شوې دي. ل دې سره بیا هم یو ډله کار په هر پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شولې ده. د موضوع تفصيل صفی الله ستنه زیوړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیرته خپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستنه شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینه ویانا ته بیرته ستنه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې خبر مختک شوه، خو په جرمنی کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې ورستی پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسله زیات نه با توجه داشت که اون مشکلات اساسی
دی مسله ته باید ډیره پاملرنه ونشي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتون کو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینی اندازې څو چنده زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوند کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وځنډېدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لرې شي څو ایران د تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړمه ورځ وویل له ایران سره یوه موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په ډزو دوی تنه دوی شزي ټپیانی شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شذو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینري سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د حقوقو شذو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته وتلی وي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 15 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې مشر او د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي زلمي عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان د ګمرک او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې اندازه خورا کمه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یوریزنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنورۍ له 20مې پیلېدونکو دریو یوریزنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي انتخاب کړي دي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. زمو شخله آزادی رادیو ابری د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي.